دغه سیالي د 15 درشي هوادونو د لوپاړو په ګډون د هوت میاشتې په 11 نیټه پیل شوی چې د همدې میاشتې په 13 نیټه به پای ته ورسیږي. د هرات ولایت د فوټبال حسفي جام سیالۍ په لړ کې نن د پیمان او عوامو ډلې د یو بل په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. د هرات ولایت د فوټبال تخنیک ډایرکټر نجیب الله نوروزی ازادي راډیو ته ویل چې د تیرې ورځې په لوبه کې د سرخ پوشانو لوبډلې د جامی لوبډلې ته ماتې ورکړه. د فوټبال دغه سیالۍ نږدې یو میاشت وړاندې په هرات ولایت کې د دیرشو لوبډلو ترمنځ پیل شوې چې یو اونۍ به نور هم دوام وکړي. او د ایټالیا د فیرونتینای ټیم لوکل مشر داویدا استوري د یو دیرش کلنۍ په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې. فیرونتینای لوبډلې په یو اعلامیه کې ویلي چې داویدا استوري د ایټالیا په ملي لوبډله کې هم لوبېدلی او مړینه یوه تراژیدي ده. دغه ایټالوي لوبغاړی په 2016 کال کې د کالیاري لوبډله کې هم لوبېدلی و چې دغې لوبډلې د داویدا استوري د مړینې له کبله خپله نننۍ لوبه هم ځنډولې. د ورزشي خبرونو پای.
د سپورت نړۍ خبرونه هم د نور خبرونو په څیر د ازادي رادیو په ویب پانی www.azadiradio.com او فیسبوک باندې لوستلی شئ. زموږ د فیسبوک ادرس د facebook.com/azadiradio. په اسلام آباد کې د امریکا د نفوذ د کمزوري کېدو سره د پاکستان پخوانی رقیبه روسیا هلته د خپلو پوځي ډیپلوماتیکو او اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره هڅې کوي. په پاکستان کې د روسیې د نفوذ پراختیا په سیمه کې تاریخي مشارکتونه پای ته رسولی او د مسکو د طبیعي ګاز د خرڅلاو لپاره نوې او لوی مارکیټ پیدا کولای شي. رویټرز خبری اژانس په پاکستان کې د روسیې د اقتصادي او سیاسي نفوذ د پراختیا په اړه یو رپورت خپور کړی چې جزئیات فرشته جلالزی اوروي. په همدې سره به دغه پروګرام خبری برخه هم پای ته رسیږي. وروسته د نیمې نړۍ ښځو لپاره ځانګړی پروګرام او بیا د ګوډې اچار اونیزه خبرونه مه هیروئ.
روسیه په داسې وخت کې له پاکستان سره د خپلو سیاسي او اقتصادي اړیکو پراختیا ته زور ورکړی چې د امریکا او پاکستان ترمنځ تاریخي شراکت د افغانستان د جګړې له امله د کمزوري کېدو په حال کې دی. سره له دې چې په پاکستان کې د مسکو د نفوذ هڅې نوې دي او هغه خلا چې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ترنګلتیا له امله رامنځته شوې تر ډیره حده چینډکه کړې ده، د انرژي مارکیټ او له پاکستان سره د روسیې د پوځي همکاریو ژمنې د دواړو ترمنځ د اړیکو غوړېدو ته زمینه زیاته کړې ده. د پاکستان دفاع وزیر خورم دستگیر خان رویټرز خبري اژانس ته ویلي دا یو نوی پیل دی، دواړه هیوادونه باید تیر هیر کړی او د راتلونکي لپاره دروازې پرانیزي. د رویټرز په حواله د پاکستان او روسیې خارجي روابط روسه پر افغانستان متمرکز وو. روسیې له وسلوالو طالبانو سره چې له پاکستان سره تاریخي اړیکې لري ارتباط جوړ کړی دی. مسکو ادعا کوي چې په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو ملاتړ کوي. د رویټرز په حواله روسیه او پاکستان دواړه یو مشترکه ویره لري او هغه په سیمه کې د داعش فعالیت دی. د داعش ډلې په وروستیو کلونو کې په پاکستان کې سترې حملې کړې دي. د بیلګې په ډول د 2018 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې داعش په کوټه کې د مسیحیانو پر یوه کلیسا باندې د حملې مسؤلیت واخیست چې ګڼ شمېر کسان پکې ووژل او زخمیان شول. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې روسیا او پاکستان په ډیپلوماټیکه کچه ډېرې ګډې مسئلې لري او د دواړو هیوادونو اړیکې په راتلونکي وخت کې د لا زیاتې پراختیا ځای لري. پاکستان او روسیا له 2014 میلادي کال راهیسې ګډ پوځي تمرینونه کوي چې پر دوام یې موافقه سوې ده. روسیه 4 هلیکوپټر پر پاکستان خرڅ کړل او پاکستان خپلو GF-15 جنگي الوتکو ته ماشینونه له روسیې واخیستل. د پاکستان یو پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کتونکو ایاز وزیر مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان په پوځي تمرینونو کې د روسیې ګډون او پاکستان ته د روسی پوځیانو سفرونه څرګندوي چې هغه هیواد غواړي د پاکستان سره د اړیکو د پراختیا لپاره په سیمه کې مهم رول ولوبوي.
دا خو اوبویسلی انډیکیټ کوي چې تعلقات په خطر روان دي دواړو په مابین کې. ما خیال دے پاکستان مجبور شوی دے چې پالیسی شفت سوچو کی زکه چې امریکای په خپل پاکستان تقریبا اگنور کوي لګیا دی. هندستان سره تعلقات په پاکستان ډیر نږدې شول. بایر خبره ده چې امریکا ته مخاړی نو پاکستان و دوسته مخاړی. چین سره خو مخکې زمونږ تعلقات خو نو گوادر د ډیولپمنټ د هر څه کیږي نخکاری خود دست چه با دی ریجن که نوی الائنس جوڑی بلکه جوڑ شوی دی.
خود پاکستان او روسیه ترمنز داریکو پر اختیات هند پا دقت او شک گوری. پا نوی دیلی که دا افغانستان او پاکستان دا چارو دا سارنی دا مرکز غری سوشاند سرین رویترز خبری آژانس تا ویدی چه که چیری روسیه پلوڑا او دپلوماتیک کچه دا پاکستان ملاتر پیل کری هند تا با سنزمنوی. خود پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف رویټرز ته په مرکه کې ویلي چې هیواد یې په وروستیو اویا کلونو کې دا تاریخي تیروتنه کړې چې سل په سلو کې پر غرب تکیه کړې وه او اوس غواړي چې د چین، روسیې او ترکیې په څیر هیوادونو سره مشارکت جوړ کړي. آصف ویلی موږ غواړو چې هغه تعادل په خپل بهرني سیاست کې رامنځته کړو چې په وروستیو اویا کلونو کې په پام کې نه دی نیول شوی. موږ له غرب سره اړیکې پرې کول نه غواړو، خو د اعتدال غوښتنه لرو او غواړو چې له خپلو سیمه ییزو ملګرو سره نږدې سو. لا واشنگتن سره د پاکستان په اړیکو کې جنجال هغه هیواد چین ته ورنږدې کړی دی. چین هغه هیواد دی چې په پاکستان کې $80 میلیارد پر پراختیایي پروژو پانګونه کړې ده. خود څارونکو په باور د پاکستان حکومت پوهیږي چې په خپل بهرني سیاست کې تر اندازې زیات پر پیکینګ متکی دی. رویټرز خبري اژانس وایي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان سره د اړیکو د نږدې کېدو په اړه تبصره نه ده کړې، خو د پاکستان د انرژي د سکتور د چارواکو په وینا رویټرز لیکلي چې د روسیې او پاکستان حکومتونه د انرژي په برخه کې د تقریبا $10 میلیارد په ارزښت پر پروژو بحثونه کوي. د روسیې حکومت تیره میاشت په پېښور کې خپل اعزازي قونسلګری پرانستله. د فبروري د میاشتې په 28مه نیټه په پېښور کې د روسیې د اعزازي قونسلګری تر پرانستل کېدو وروسته اعزازي قونسل محمد ارسلان خان مشال راډیو ته وویل چې خیبر پښتونخوا منځنۍ اسیا ته د دروازې په څیر موقعیت لري او روسیه غواړي چې له دې ځایه په خیبر پښتونخوا کې د روسي او پاکستاني سوداګرو ترمنځ ارتباط ټینګ کړي. هغه د ډیرو جزئیاتو لورکولو پرته د روسیې له پوهنتونونو سره د تحصیلي بورسونو د تبادلې او د تحقیقاتي پروژو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ په اکاډمیک کچه د همکاریو یادونه وکړه.
د نوم ملکونو مینس کې چې کوم ټریډ دی هغه ډېر زیات کم دی، نو هغه کې انهانسمنت ډېر لوی زیات دی. نور چې کوم بزنس ریلیټډ خلک یې نو سنس اټس ا ویری نیو اپوینټمنټ نو موږ رو رو دې کې دننه لکه جوړو چې کامرس او د ټریډ خپل کنکشنز او د مین د غدار چې کوم مست رشین نېشنل سټیبلټی وی یا کا رشین انویسټمنټ پاکستان ته راځي او رشین نېشنل راځي زمون کوارډینیشن دی ډیفرنٹ آرمز اف گورنمنت اور دی ایمبیسی اپ
د روسیې ستر شرکتونه په خیبر پښتونخوا کې د تیلو د تصفیه او د برق د تولید د ستر مرکزونو په جوړولو غور کوي، خو پاکستان داسې هیواد دی چې د نړۍ په کچه د مایع غاز د مصرف لوی مارکیټ بلل کیږي او د مایع غاز د مصرف لپاره تقاضا هم هلته د زیاتېدو په حال کې ده. روسیې او پاکستان په اکتوبر کې د غاز په ارتباط یو موافقه لاسلیک کړې چې پر اساس به د روسیې د غاز دولتي شرکت غاز پروم ته زمينه برابر شي چې پاکستان ته د مایع غاز پر صادرات خبری پیل کړی. په دې اړه مذاکرې به په دریو میاشتو کې وی پایلې ته ورسیږي او د پاکستان چارواکو ویلي چې روسیا د داوطلبانو په سر کې ده. د پاکستان د انرژي د برخې یو لوړوتبه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز ته ویلي چې دا شاید د 15 کلونو په موده کې د $9 میلیارد په ارزښت معامله وي. پاکستانی چارواکي هم داراس ډاټ څرګندوي چې روسیه به د غاز یو پایپ لاین یا نلیکه چې شای 1.5 کیلومتره به اوږدوي له لاهور تر کراچي جوړ کړي.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسوده نیازی
د نیمه نړۍ درنو وريدونکو سلامونه مې ومني. د دې اونۍ په خبرونه کې مو د افغانستان له لومړۍ میرمنې بيبي ګل غني سره د افغان خځو د ژوندانه د بیلابیل اړخونو په اړه مرکه کړې ده. هله دا تر پای را سره ملوسي. قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې د نوي حکومت پر راتګ سره افغان میرمنې بیرته په سیاسي، ټولنیز، خوونیز، روزنیز او نورو فعالیتونو کې داخلي شوې او لا هم په مختلفو برخو کې څنڅه د کار او فعالیت زمينه ورته برابر ده. خو د دغو پرمختګونو او لاسترولونو ترڅنګ لا هم افغان میرمنې لستونزو سره مخ دي. وژنې په زور، جبر او واړه عمر کې ودونه، جنسي تیری، صحرایي محکمه، پادلي او قضایي سیستم کې دوګونه یو تبيزي چلن، د زده کړو له حق محرومول او په سلګونه نور موارد چې افغان خزی ورسره هر ورځ مخ دی. د دغستونزو د لمنځوړلو لپاره څه کول پکار دي او خپل خزی څنګه کولای شي چې دغه نادودې لمنځه یوسي؟ په همدې اړه مې د افغانستان له لومړۍ میرمنې بيبي ګل غني سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ترابولم.
محترم لمړی میرمن بیبی ګل غنی لمړی خلتا سوډیر مننه کوم چې موخته مو وخت راکړ ترڅو د افغان خزو د ژوندانه د بیلابیل اړخونو پاړه لتاسو ځینی پښتنې ولرو.
تشکر مام شنوز بسیار خوشاستم.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په افغانستان غوندې یوې وروسته پاتې ټولنه کې خزی تر بل هر چا ډېری کړیدلې یوان په ځینو سیمو کې د ژوند د ډیرو ابتدایي امکاناتو بې برخې دي، همدارنګه په مختلفو بڼو تاوتریخوالی ورسره کېږي. ستاسو په نظر د دغو ستونزو د له منځه وړلو لپاره څه کول پکار دي؟
جواب به سوالتان هستد. مسائل که شما ذکر کردین که زندگی خانوما د افغانستان هنوز بیخی مرفع نشده.
ستاسو د سوال په جواب باید ووایم چې دغه مسایل چې تاسو ویل په افغانستان کې د ښځو د ژوند وضعیت نه دی ښه شوی، زه تاسو سره موافقه یم. اما زه باید دا هم ووایم چې ډیر شیان ښه شوي دي. زما دفتر ته له ولایتونو څخه میرمنې راځي، خبرې کوي، لومړی زړونه ډک وي، خو بیا هم دوی یو ځای لري چې راشي او شکایت وکړي. موږ د خپل دفتر په کمو امکاناتو کولای شو هغوی سره مرستې وکړو. اوس ډیر بدلونونه راغلي دي. په 2001 کال کې د کرزي صاحب په حکومت کې ښځې ډیرې محدودې وې او جرأت یې نه درلود چې باندې لاړې شي، خو اوس چې موږ سړکونو ته ووځو ښځې وینو چې عادي روانې دي او ډیرو یې کارونه پیدا کړي دي. دا سمه ده چې دوی تر ډیره په ښارونو کې ښه وضعیت لري، اما په ولایتونو کې هم وضعیت څه ناڅه ښه شوی دی. ستونزې شته، تاسو رښتیا وایئ، خو افغانستان ډیر لوی هیواد دی. د عیسایي له مخې موږ 6.5 میلیونه وګړي یو. دا سمه ده چې د قانون حاکمیت تر اوسه نشته دی، خو نشو ویلی چې ملي وحدت حکومت د قانون د حاکمیت لپاره هیڅ هم نه دي کړي.
صحیح کې حاکمیت قانون انوز نیست، ولی نمیتونین بگوین که حکومت وحدت ملی برای حاکمیت قانون هیچ چیز نکرد.
محترم لمړی میرمن، یو له هغو ستونزو څخه چې افغان میرمنې ورسره مخ دي دا ده چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې له دوی سره دوګونه یو تبعیضي چلند کیږي. په ډیری مواردو کې پریکړې د زیانمنو میرمنو په ګټه نه فیصله کیږي. تاسو په دغه برخه کې څه وړاندیزونه لرئ؟ څه باید وشي؟
دا اول سترې محکمه تغییر کړي. و شما میفهمیدین که